د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اشرف الله مومند او د خبرونو ویان د احمد الله سلامونه ومني. وخت په پیښور کې د غربي یو بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري په پاکستان کې سیاسي حالات، په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ په اړه هم تاسو ته راپور درکوو، او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. په وروستۍ مای کې د مشال رادیو مجله انځ خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې ورځو احمد الله ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوز مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي، او نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دي وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره د خپل راپور د فوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د ایوی خبری غونډې په مهال د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې په مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورنې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دي د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر په 19 سهار وختي د جناد د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې لخپل کوټه گرفتار کړل شوی وو چې بیا وروسته په همغه ورځ په ضمانت خوشی کړل شو. پولیس وایي په هغوی فشار راوستل شوی وو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلخوا د پاکستان د سند صوبې پولیسو مشر مشتاق مهر د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو رخصتي د 10 ورځو لپاره ځنډولې ده. نوموړي دا ګام پرون ناوخته له هغه وروسته پورته کړی چې د پاکستان د فوز مشر د کراچۍ په پولیسو د محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره د فشار راوستلو په اړه د پیښې د پلټنو امر وکړ. مشتاق مهر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سند پولیسو په ټویټر په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د ملي ګټو او د پلټنو تر نتایجو راتللو پورې یې رخصتي ځنډولې دي. له دې وړاندې د سند پولیسو مشر او لږ تر لږه 12 نورو لوړ پوړو پولیس افسرانو پرون اړونده چارواکو ته په رخصتیو د تللو خواست کړی و. دوی د رخصتۍ په خپل غوښتن لیک کې د صفدر د نیولو د پیښې یادونه کړې او لیکلی دي چې په پولیسو نه یوازې ملنډې وهل شوي او له دوی سره نامناسبه رویه شوې، بلکې د سند صوبې لوړ رتبه او ټیټ رتبه پولیس له غم او خفګان سره مخ شوي او د دوی روحیه کمزورې شوې ده. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه، او په ظاهره داسې ښکاري چې سلنډر چاودلی وي، خو د بم ډسپوزل سکواډ ټیمونه پلټنې روانې دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. بلخوا د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی پاکستانی رسنیو ته ویلي په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 1400 زیات جوبل شوي دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټس په اخستو سره د پولیسو مشر نه راپور غوښتی دی. د اکتوبر په 16 هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. نن سهار د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړه شوي او 10 نور جوبل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزې روغتون ته د 11 مېرمنو جسدونه او همداشان 10 ټپیان وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې 2 نارینه او 8 مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کرونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ له تیرې ایوې اونۍ راهسې د پاکستان د ویزو د ورکړې چارې پیر کړي. ولایتي ادارې او مدني فعالانو په ګټه د پاکستان له قونسلګرۍ بهر په فوټبال لوبغالۍ کې د ویزې ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د ټوکنو ورکولو بهیر پیل کړی چې پکې دا پیښه رامنځته شوه. د خبرونو پای.
اذنکو دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زمک پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د قراز تاسو به ووري چې پاکستان فوج مشر روسل هغه د کراچي د حالاتو نوټه سخته چې د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو د فوج له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارول په لړ کې ل خپل اداري تحقیقات وکړي. د غراز د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لخوا په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازه پاور کولو قبایلی ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي او نور هم استاس لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې پلټنو امر کړی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه دې د خپل ادارې پلټنې وکړي. په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د ISPR په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومي مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر دخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره ISI هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں
نے تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د 2 بجو روستي سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه 2 کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا IG کور ته ورغلي وو او سحر 4 بجې د پولیسو مشر چرته وړي وو. زه د ISI د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجونه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړی دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمون پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو 2 مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیکدولی وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي یادونه شوې ده چې پترس کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپل دنده نشي ترسره کولی او د خفغان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړی. بیا روستو د سین د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستی بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
مشال ډو ته وګصه تاسو د غلام غوس پر راپور کې وردل چې پاکستان پوز مشر رسل هغه د کراچۍ د حالاتو نوټه سخته چې د پیپلز پټي مشر بلاور بټو د پوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستانی سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې لسپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړې. خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را پر دویخه کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. پړې نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد د کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنه لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سہولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو خو قبایلي زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول چې څومره په ملکي ادارې دي اسټیبلشمنت او ټول سرکار باندې ټاکي اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې COVID-19 راغی ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن اصلي او قبایل بچي فارغ تاسو کو کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم به خیر خیریت ته نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات صداس وړاندې کړل.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو به دوه چکه فیصله کړې د ګورنمنت نو موږ د دغه فیصله هرکلای کوو. دا یو خوشاین فیصله ده. د انټرنیټ د بندش د وجنا دلته قبایلی زون لا او خاص کر سټوډنټ لا دا ډیره غټه مسله ده. ډیر اپلای ګونه یا ډیر اډمیشنز یا انلاین کلاسونه د غونه پوتې کیږي اوس هم په دا کرونا چې کوم وباوه په دا کې ډیر زیات ګڼ تعداد کې سټوډنټون دغه متاثر شول. د غو انلاین کلاسونه پوتې شول. د غو امتحانونه منسوخ کړی شو دغه واجه نه نو ډیره مسلې دی وته او دا انسان یو چې د بنیادی ضرورت ته خو قبایلی ازلا او دغه زوون چې دی دا دغه سہولت نه محروم پوت شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلی چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن اف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګستی او تاسې د فرهاد شینواری راپور واورید چې د پاکستان سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو اجازه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکوونکو خپل پرلته له حکومتي پلاوي سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دغو روغتیايي کارکوونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته وویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم جوړوي. ملک د خزینه روغتیايي کارکوونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ډوته ویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښي وي چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتونو زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یو ګډه کمیټه به جوړوي او دریو میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وا حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه ایوازې تنخواګانې به ورل زیاتوي بلکې کاری چوکاټ به ورل هم جوړوي.
خبر داوی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره له کوره راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خات ورغلو او مذاکرات مور سره شروع کړل. د اولی ورځې زمون کوشش و چې زر تر زر د دې د مسلو د حل لار وباسو او دې لړکی مونږ سو زله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس غوښتنې د حکومت په وړاندې ایښودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې دا وي چې زمونږ کاري چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځینې نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او تېره شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات توکړل او دریو میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي او کدرې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسلې حل نکړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په څلوروانو صوبو ګلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوی وي. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ریډیو ته وویل د شلو کالو زیات مودې راهسی د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه نوکاری مودې اته کال جوړیږي. که کال نیمه وروسته کوم لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې لس کاله په خ نوکری نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسس باندې موږ کوم کار کوو، بایسي موږ سرویس سټرکچر جوړسي، پینشن راکول سي، اپګریډیشن وسي، پروموشن وسي، لیکن موږ یو چې کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو صرف موږ بیسیک پیر ام لاوي په دې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نور. نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ له دا شانه ملاوي سي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بچ موږ له ملاوي.
د رخصانا انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده، په 2012 کال کې د خپلو نوکریانو په خولو لپاره را په پنجاب او سین صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړی و، او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایت جاری کړی و چې نوکریان دې ورله پخی کړي. د کوم وروستا چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریان پخی کړي.
مشال ریډیو ته وګستې د احمد الله په راپور کې تاسو ورېدل. په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې حکومت باور ورکړي چې غوښتنې به یې ومنل شي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
مشال ریڈیو ته وګورئ ادون کو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې. د حقوقو فعالان او شنونکي وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز په اړه خپل دریځ وړاندې کوي نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړي او یا یې لرې کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزي، اختر منګل، محسن دوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د بریښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټی وی چینلونه خپله کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوي تقریر پیلېږي.
دہشتگردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے
دا د پاکستان جمهوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي. هغه نه پوښتنه
خاموش کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوسټ تنقید پیل کړو. پدی مشرانو کی محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ، اختر منگل، ڈاکٹر عبد المالک او امیر حیدر خان ہوتی شامل و اداری جاتوی چی دا محال مونگ پداسی ماحول کی جون کو چرتا چی رسنے حق سن نشی لکلے نہ ویلے شی او نہ خودلے او اورولے شی چی دا سرکاری دریس خلاف وی. خبریال اویس توحید دا پاکستان دا دو لویو ٹیلی ویژن چینلونو مشر پاتی شوے. دا اکتوبر پا شلما لمشال ریڈیو سرا پا خبرو کی وو ویل چی پا دو درا ووم کال کی دا پاکستانی ٹیلی ویژنی چینلونو نیوز ایڈیٹرانو پا متفقت ہوگا پریکڑا کڑے وا چی دا وسلوالو دا پروپیگنڈی دا مخنیوی لپارا نشریات یا وزنڈوی او یا ای خاموش کڑی. خود سیاسی مشرانو ویناگانو سرا دا کار کول دا بیان دا آزادی زد کار دے.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سنسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي او چې کله صحافت ناروغ وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال افسار عالم وای چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویری او خپل سری سنسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سنسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپل دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سنسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع شي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سنسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډیسټروی کول غواړي، مورلی ډیسټروی کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبه مو اشارول غواړي، هغه جبه چې کم دی هغه ته وینام غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا زموږ بلک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼم چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ بلک لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان رسپانی د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سنسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق وسی، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پریږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پریږدي، نو ریاست به کمزور نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
مشال لړیو ته وګستئ د مجید بابر په راپور کې تاسې واردل چې په دروسیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوي ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې توري شوې دي.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې اوس یې ورته د ګرانۍ د جاج اخیستو کار هم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګړې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات اهم خطر راغلي دي. چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي، نو کېدای شي چې دوی ریښتینی مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات هم زیاتېدای شي. مداري فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. تفصیل د نساجمل په دې راپور کې.
په خبر پښتونخوا کې د ټایګر فور سغړی وای دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانې او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فور یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په شلمه مشال ویډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ضلعي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانې په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو اداره جوړه شوې وه سیول ډیفنس په نوم باندې، خو چونکې هغه دومره منظمه نه وه، دومره ایکټیونه وه نه، د هغې کې د خلکو هغه انټرسټونه کووډ 19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغې نه بعد په ایډمنسټریټیو انیشیټیو واغستو ته ایرپورټ جوړ کړو. نو بنیادي کار زموږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کولو، نو هغه بیا موږ وکړو. د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خو بنو چې کوم دی، څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسٹریټ دی، د ایډمنسټریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې سومره ګران پوشي کېږي، دغه وی هغه د بازار نه دی پټ کی یا د حکومت د ریس خیال نه ساتي. مداغي نشاندهی کول په هغه باندې د اډمنستریشن خپل فردر کار کوي. زمون 3500 فورس چې کوم د ما سره ولنټیر پر لګي مروت چې کوم دی لګیا دي، په وایس زمون یو میټینګ دی په هغه کې زمون منټس فاینل شي، موږ د انسټرکشنز ملو شي د ډي سي سره طرف نه. ډي سي بیا زمون جنرال باډي میټینګ را غوړي په هغه کې موږ کې نه موږ خپل ریسپانسبيليټيز را کی خپل کامات را تر کی دا اوس موږ په دیشي باندې کار کوو نه دی.
اشفاق مروت زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولس ته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکولو لړکې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12مه نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې هغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوي ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګران بیا خرڅوي. په بردیر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال ریډیو ته ویل چې یوازې د دوی په سیمه کې شاوخوا 3000 الکانو جنکې په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کم لکه داسې اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چې وي ورکران، نو هغوی په کې نشته. او کم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغوی په کې شامل شوي دي. کرونا کې مونږ ته سرټیفیکیټس وغیره نه و ملاو شوي، خو کرونا د وایرس په دې ټول دنیا کې عالمي وبا راغلی وه. نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان ته نه وکتلې، د انسانیت او د دې دغه غم راغیستو. نو
د اکتوبر په 14مه په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د ځایي دکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دکانونو چاپې وهي او لدوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچرې د داسې ډلو غړي د ولسي انتظامي واک په لاس کې اخلي، نو پې د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت دا قانون پر نظر کی اسب نشتا دا ڈرم بیٹر دے جدی با صرف انتظامی خبری خود آغے قانونی کور نشتا.
په خیبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د ښېګڼې لپاره ګڼي، خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګراني راشي یا په کوم ځای کې څوک نه انصافي کوي، د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي. د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې څه پته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بېمانه څوک دی؟ نو دا خو ځوانان دي، دوی ته جابونه نشته دی، نوکري نشته دی. هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کېږي، په دې سیستم کې، په دې نظام کې نور کرپشن سوا کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا حالات ډېر سره ښه شي.
دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې پوهاوی ورکول یا د ګرانې په څېر د خبرو په اړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانې کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی، نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولې کوي؟ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او غا حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی.
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي، یا په لوکل انتظامیه، یا په ټریډر، یا په نور شي باندې څه تحفظات دي. نو دا ټایګر فورس د مو خلکو نمائنده دی چې دا لاړ شي وګوري، چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دے، غلط دے، وا رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی، تنگ نہ تنگے دل نہ چې دا د خلکو خدمتو کی، او دا د غریبو خلکو، دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی، دا غ نمائنده فورس دی چې اغه نمائندگی وکړي.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 10مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلونکو روزو کې په هیواد کې د شجرکارۍ، د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري.
مشال روته وګستئ، تاسو د انیس اجمل په راپور کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس په نوم رضاکارانه ډلې جوړولو په اړه باندې دغه راز څه نظر مخترزی په پاکستان کې پر دې راتاسي راپور ورده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو مشال رډیو ته غوږستې، اوس هم له ژمنې سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونې د مشال رډیوي مجله. دا خبرونه چې تاسو پکې په دې وروستیو کې په روانو او ترسره شوو ادبي هلو ځلو او معلومات اوري، قربي نجیب امیر دی.
د مشال رډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونې د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې ګټونکې شاعر په اړه معلومات ترکو، او بیا وروسته د یو پښتون شاعر خبرې دراورو چې نوبل جایزه نه ده ګټلې خو په خپلو ترسکونو شعرونو د خلکو زړه ګټلې دي. د خبرونې لومړی مطلب، هر کال په اکتوبر میاشت کې د نوبل جایزې ګټون کېلانېږي. په بیلابیلو څانګو کې هر کال په ټوله نړۍ کې غوره کسانو ته د سویډنۍ او ناروې د انسټیټیوټونو لخوا د جایزې اعلانېږي. دا جایزې بیا وروسته د دسمبر په 10مه نیټه ګټونکو ته ورسپارل کېږي. سخت کال هر ګټونکي ته تقریبا 980,000 ډالر ورکول کېږي. دا ایوارډ د 1901 کال راهیسې ورکول کېږي. دا جایزې د الفرډ نوبل په نوم نومول شوی څوک چې په 1903 کال کې د سویډن په سټاکهوم کې زوکړو، هغه د پېښې له پلوه کیمیادان، انجینیر، موجد او سوداګر و. هغه په 1896 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه خپل ټوله شتمنۍ یوې خیریه ادارې ته سپارلې وه چې د نوبل انعام جایزې پرې ورکړل شي.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück.
د 2000 کال د ادبیاتو د سانګې نوبل جایزه د امریکایي شاعر لویز ګلوک په نامه شوه. د اکتوبر په 8مه نیټه د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اعلان د نوبل کمیټې لخوا وشو. نوموړی د شاعرۍ ګڼ کتابونه لیکلي دي. نیویارک ټایمز لیکي د هغې د شاعرۍ زیاته برخه د کورنیو شخړو او د زړښت په اړه ده. د نوبل کمیټې لخوا د خبرې غونډې پر مهال چې د لویز ګلوک نوم اعلانېدلو، د کمیټې یو غړي اندرس اولسن د هغې د هغو نظمونو په ځانګړي ډول یادونه وکړه چې د کورني ژوند په اړه لیکل شوي او زړه ته لاره پیدا کوي. هغه وویل د لویز غږ له تیروتنو پاک دی، دا غږ واضح او نه بدلیدونکی دی، او شاعره غواړي چې خلک پر دې پوه شي. د هغې شاعري همدارنګه له مزه او شوخۍ نه ډکه ده. لویز ګلوک له دې اعلان وروسته په یوه مرکه کې وویل، هغه چې چارچاپیره نظر اچوي نو ګڼ امریکایي شاعران او شاعرانې ویني چې تر اوسه یې د نوبل جایزه نه ده ګټلې، او چې بیا د هغوی له منځه د دې انتخاب کېږي نو ورته حیرانېږي او ټکان خوري. خو دغه امریکایي شاعري تر دې وړاندې هم ګڼې کورنۍ او نړیوالې جایزې ګټلې دي. هغه په 1903 کال کې په نیویارک ښار کې زوکړې وه. دا غي کیسه هم د نړۍ د نورو شاعرانو او لیکوالو په سیر ده. هغه هم له وډکوالي د لیک لوست سره شوق لرلو، په ځانګړي ډول د شاعرۍ لوستل خوښیدل. هغې په تنکۍ ځوانۍ کې د شاعرۍ لیکل او خپرول پیل کړي ول. لویس گلوک په ځوانۍ کې د شاعرۍ په اړه په ورکشاپونو کې ګډون کول پیل کړي وو. تر هغې وروسته سارا لارنس کالج ته لاړه او بیا تر هغې وروسته په کولمبیا پوهنتون کې د ادبیاتو محصله شوه او ادبیات یې ولوستل. هغې د خپلې شاعرۍ لومړۍ ټولګه په 1968 کال کې خپره کړه. دا ټولګه فرسټ بورن یا لومړۍ زوکړه نومېده او د هغه مهال کره کتونکو یې هرکلی کړو. وروسته چې هغې د امریکا د ورمونټ په ګارډ کالج کې د ادبیاتو د ښوونکي په حیث کار پیل کړ، نو د شعر لیکلو ته یو وار بیا فرصت پیدا کړ او ګڼې شعري ټولګې خپرې کړې. هغه په خپل فرسٹ میموری یا لومړی یاداش په نوم یو لنډکی نظم کې چې هغې په 2004 کال کې لیکلی وای، ډیره پخوا ژوبله شوی وم خو زه ژوندی پاتې شوم چې خپل انتقام واخلم د خپل پلار څخه، د دې لپاره نه چې هغه څه دی، بلکې د دې لپاره چې زه څه یم. ان له پیله په ماشومتوب کې ما فکر کولو د دې درد معنا دا ده چې له ما سره مینه نه ده شوې یا له ما سره مینه شوې ده. د هغې یو بل نظم چې یو تصور نومېږي او په 2004 کال کې لیکلی درته وړاندې کوم. زه به درته یو څه ووایم. هره ورځ خلک مړه کېږي، یو نوی ژوند پیلېږي. هر ورځ د ماتم په کور کې د نوو کونډو پیدایش کیږي، نوی یتیمان مخې ته راځي، هغوی لاس تړلې ناست وي، د نوي ژوند په اړه فکر کوي. بیا هغوی په هدیره کې وي، ځینې یې د لومړي ځل لپاره. هغوی له ژړا ډارېږي، کله له نه ژړېدو ویره لري. څوک لاندې خم شوی وي، هغوی ته دا خبره کوي چې راتلونکی ژوند به څنګه تیروي. او بیا هر یو د مړي کور ته ورځي، کوم چې ناڅاپه له خلکو ډک شوی. کونډه پر یو کوچ آرامه ناسته وي، خلک په قطار کې هغې ته ځان رسوي، ځینې لاسونه نیسي، ځینې ورته غېږې ورکوي. هغه له هر یو سره خبرې کوي، د راتګ یې مننه کوي، خو په زړه کې دا خواهش وي چې هغوی د تریلرې لاړ شي. هغه بیرته ادیرې ته تلل غواړي، بیرته د شفاخانې خونه کتل غواړي. هغه پوهیږي دا ممکنه نه ده، خو دا د هغې یوازنۍ هیله ده چې بیرته په شا تګ وکړي، ډیره نه، لږه شانته لاړه شي، د واده تر ورځې او تر لومړۍ بوسې. دا نظم د امریکایي شاعرې لویس گلوک چې تاسو لپاره مو په پښتو ژباړلو. وزرتا د یو پښتون شاعر خبرې دراورو چې په افغانستان او پاکستان کې زیات مینه وال لري. ظفر خان ظفر ترسکونه شاعري لوي مدیر ایسي کوي، خو تازه تازه یو ریپ سندره ویلې ده چې د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی.
خواته شي خواته شي بچي ایمانارا، لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا، زد یار دی دل زم ما باندې نا وخت دی، وخی را پاسې دل اوم خو خلکو ویل د وخت دی، بیا چې زو د شو منو او تم لا کارا، لارا پری دی لارا پری دی لارا پری دی لارا، لارا پری دی لارا لارا پری دی لارا. یو سړک دی پتی باندې هر گاډی زی، یو خواته موټر لاره بل خواته هر گاډی زی، دلته کې تانګه رکشا اخواته ریل گاډی زی، دومره گاډی زیات شول چې او تل د شماره، لاره پری دی لاره پری دی لاره پری دی لاره لاره پری دی لاره.
موږ د مشال راډیوي مجلې لپاره د ظفر خان ظفر سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې څنګه یې د ریپ سندرو ویلو ته پام شو.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، ستاسو په وساطت باندې، ستاسو د ریډیو په لاره باندې زه ټولو مینهوالو ته د مینې خلوص نه ډک سلامونه پیش کوم. بل تاسو بے سوالو کو نو دغه دا دغه چیرې دا لوار چې وی که تاسو خیال کړی وي، نو د لوار چې اوس په نګرم کې، نو د دغه خو خلک دې نه چاړه سازي کې چاکو سازي کې لور تی سازي کې سبل ستوره تی نه سازي ډال تی نه سازي، نو دې کولې شو نه شاعران هم داسې هر څه کولې شي. نو زما به د ډېر مودې نه دا خیال و چې دا ریپ سانګ چې دی کې د انګریزیان زه هغه لفظ نه یاد ویم، پښتانه چې کوم استعمالی خو لکه د وزیرستان والا وته زیړې وای، نو دی به پکې زیړې کولې. نو ما به دا سوچ کړو چې یاره دا د دې خبرو نه روباسو، دی پکې د حد نه وتې دي او دی پکې روانې جاړې خبرې کې، نو زه به دا صحیح پوزیشن ته راولم چې د ادبي ڈانچہ کم دا فٹ وی او دا دی من خلق بدم نہ گنی دی کی دا خندا خبر ہم کی دی شی دی کی سنجیدہ خبر ہم کی دی شی واز نصیحت ہم بگی کی دی شی او مار دی دا پار دا کول بل دی وخت کی دا در سلور کال چی دی مون دا دلتا دی زم روڈ باندې بی آر ٹی جوړی دا پی خبر کی نو اغه ډیر خلک متاثر کړي رش ډیر زیاتو نو زه ما دې رش تم فوکس و چې را زه به دې رش باندې می فوکس و چې زه به دې دې باندې سکوما نو دې وخت کې اغه ریپ سونګ آیډیا او د دې رش دا آیډیا دا دواړه ما میکس شو یو ځای په ذهن کې را یو ځای کې او د دې نه ما دا سیزوي ستو دا تاسو ولیدو چې ما څوک لاره پرې دی لاره تاسو وره دا
سفر خان صاحب دا سندره چې ما وره ده بلکې په یوټیوب مې وکټله نو دا کلپ د کتونه پس ما ته دا خیال پیدا شو چې په دې باندې خو ډیر زیات مصرف راغلی او ډیر ټایم به په هم لګیدلې وي نو د دې قصه کراته وکي څومره ټایم په لګید د دې ډایرکټر څوک د دې سندرې او نور پکې د چا چا مرسته در سره و
جی نجیب صاحب دا چې وا د دې دا شاعری ما کړې و د دې میوزیک ایون شفیق صاحب جوړ کړې و زه ته په سر ناس ته ما ورته خو د دې کې داو کده کې داو او ڈائریکشن ویڈیو بند ماؤ کو لگے چی پروڈیوسران بنانا تختی دو ڈائریکٹران بہ تختی دو ای بہ ویلے یار تا ریئل کار واڑو ریئل نہیں دا ہو کروما کے انگریزان ہم کروما کے کہ انڈین والا انڈیا والا چی دی اگیم کروما بندے شارٹون علی او اس کو سائنس دانا ترقی کڑی دا چڑکار پ کمپیوٹر بند کی کمپیوٹرائز نما دا کمپیوٹرائز طریقہ نہ کھول ما وی چی ریئل راشی نو دا بخلی وی دیکھیے خر گاڑی نہ والا تر ریل گاڑی تر ہوائی جہاز پورے تر موٹر کار پورے ارسدی نما ریئل خودل اور مارا دی دور ڈیٹا واغشتا لکچ دا انگریز فلم یاد انڈیا فلم سلور فلم پہ جوڑی دیشی دور ڈیٹا نہ ماں صرف پنجمنٹ کریم راگونڈ کو اور داما دا سانگ دینا تیار کو بل دی من ضلع دام پازاب شما چی پارا دا دا گاڑی بابا کے خراب ہے دو ماں پردو گاڑو لینٹو نو رنگنم کا ہوا نو آگے مونگا تب زیان و رسولو وقت رالا خراب کو او یو چھ دے دا دی گا پیسے چھوئے نو آگا مونگتا ما پخپلے خرچ کوری دو اکاونٹو کی ما دے تا 22 لاکھ روپے ہی او دا ٹریفک والا ایس ایس پی والا سارا پخپلے گرزے دو آگا با روڈ امرا تا بلاک کولو ما مونگ سارا دیر مدد کولو دا شمع کوکنگ آئل والا 1 لاکھ روپے رالا را کی چیر دے کی زمونگا دو کالا ما خیر رالا را کری دا سی نور مر گرو چا 50,000 را کی چا سر را کی چا سر نو زما پہ گزارا ہو شو وادا شے مخ کے لارو بل پکی دا ٹولو نا سخ کار چے ہو نا آگا پکی دا شے ہو چیزا پر روڈ گر دیدم و شوٹنگ میں کولو نا زما پا یوزل شٹریک تیار شیو شاعری ہو شی بیا پاگی کی سم نہیں کی گی او ما دا سی کارو نا کو زما پا نوی نوی شیرو نا پزی انکرا دیش دی کی دام پکار دی کی دام پکار دی دی کی ریل گارڈ ایم یاد کر دی کی خر گارڈ ایم یاد کر دی کی موٹر لا رہے ہیں یاد کر دار سے نمونہ پکے والا نما پکے آگے بیا پہ دوبارہ بنے اور وسط نو دا چچا کمپوزنگ کولو نو آگے تو دا ڈیرا گرانا پرے ہوتا چھے تو گانا پہ مز بندی نیمے اور پاگے کی بیا شیر ہونا چھے نو بیا آگے مو شو سب مصیبت بندی بیا میں پکے یو زل دا سوچ رہا لو چھے زمون دا شارا زمون مذہب مونگ تا دا ہوئی چھے جمعہ تنگ کی اولارا لویا کئی نو ما ویلی مونگ دا دا زپا دے کی ور نکما نو دا زب مخبل شرح مونگ تا چی شرح سوئی زب دا انصاف ہونا کما نو انصاف دارے چی سنگ مونگ پا ذہن کی دا لارے دا خبر رازی نو فور اندار رازی چی جمعہ تنگ کا وی لارا لویا کوئی دا مسئلہ دا نو ما دا دی شیر دا پارا دیر زیادت حال زلیو کو دا میں پاکی بیا جوڑ کو دا میں پاکی پا درہم زل بندے دیکھے ورنہ نویستو بیا دا دی دا شوٹنگ مسئلہ آگے کی چی ما دیزی کی کمی ہو دی شیر دے آئی کی ما دا خو ویل چی دل تک دا ٹور خلق پل حد نہ رہا وہ تل دی اور ٹور سیزون دل تک پلار کی خو دل دی اور مونگ نہ جمعہ تنگ کا لارا لوے کوری دل دی نو دی تہ ہدایت ہو کہ تب پاک پرور دے گارا اور لارا پری دی لار دے سر ما دے خیبر بازار کی آگا تجاویزات چی دے آگا کم چی باہر چابڑی فروش ناستی ہو کارون کی آگا ما شارٹ سواگشت پر ڈرون کیمرہ بندی ہو ما ته زما بیاړه خپه کیدو ځکه چې ما ویل دا چې زه نشر کوم خدا خو ما دی ټارګټ کې پولیس پم په چاپی و هی او دی غریبانان په دکانونو وس نشته دي نو ټول نقصان ودی ته ورسی نو ما د دینه ډیر شارټونه کټ کوم ما پکې سه نو نور سره وس ما ور خان صاحب جمعات می جمعات سره بلکې د دې کې د ټول نه لی چې سخت سخت کار واغه دا چې تل لفظ کې چې تاسو یادې او هغه خې نو هغه دا ډیر ګران پروزی نو ماده کې تاسو ګوري دا فاست نه واره تر اخره پورې د سې ویلې دی په خپل باندې نو هغه شی وی دی
د دې سندرې ظفر خان شوټینګ مو په کوم کوم ځایونو کې وکړو دا د کې چې کوم کسانو کار کړي دا سوک سوک دی
دا چې څو وخت ما شروع کا نو ماته دا سوچ راتلو چې یاره زبد دی دی کې زه څوک څوک کاسټ کوم دا بچا سره سوټی بلبری دا دا وسوک د دې حق ادا کړی شي نو هغه ډیر ما دا کارانو فنکارانو سره دغه کو خو زه ما په خیر چینه شو کې دی زه ما دا زوی چې دی نو دبه دا بار بار اوریدم ما په کور کې اوریدم نو دبه مو اوریدم د زبانی یاد شوی مو دې د چې یو ځل دی ګاډي ته ما دې پاسې پتیر کې کین مو ته زما چې ته دا وای نو زه زما مخ کې شرمیدو دغه وخت د شنه بریت ملا نو راوتی نو ډیر نه ما ته ما په یقین نه شو دی به دا وکړی شي خو ما سره کیمرامین کینولو چې ته زه یار دی به زمانه شرمېږي نو تا نه خو به نه شرمېږي زه دې نه دا هغه ما پټ پوی کو چې د دنه دا اداکاری رو باسا نو بس دی چې دی دی په گاډی کې چلاړو هغه شاټونه موقته نو ما ویلې به د دینه چرته کې دی شي بس ډریس اور سور ته بیا ما په خپل وخت هغه موقته او د چې د سنگ او کنه زما په خیر چې دنیا یو سلیم به داسې نشو کولی زما سوچ بس خو او دونه مود په لګی دا چې د شنه بریتم پکې رو وته درې کالو کې او د پکې اجامت ختم لګا کې چیرې کې چی پکې و ما سره ور ټریفک ولاو دا ټول ګرځید روډونه مرا ته بلاک کول ګاډي به مرا سره چلول پای په ګاډو بم کیمرې لګولې ډرون په هوا باندې روانو د دېنه یونیورسيټي پورې زو کایتا با ته زو بیا راځو واپس اجي کیم ته ټول ورځ زموږ عمدہ کارو چې نور به پرې وته د گرمې ما دې روټه تم نه پرې خو بلکې ما وته برګر مرګر استعمالوي پر روانه باندې کیمرا مینا نه موټول بل تاسو ته پوسو کو چې دګي هیرو هیروین نو دا هیرو خو زما زوی دی افاق احمد نامه دا افاق ظفر ځان سره لیکي او دا هیروین چې دا نو دا ما په التا قطر کې ایرپورټ کې التا مالا غیره وسته و د ایران یو جنې و مینا نامه دا نو دا مینا چې دا نو دا هیروین شو او افاق ظفر چې دین دا هیرو شو او نور پکې بس ظفر خان ظفر افیشل چې دین پاغه باندې ما دا ورکا اوس ګورو چې څه چل کی
تاسو مخ کې ویل چې په دې کلیپ باندې یا په دې سندره باندې د دې په جوړولو باندې تاسو ډیره زیاته خرچه کړې ده نو فکر کوي چې دا پیسې چې تاسو لګولې نو سبب په واپس هم شي کنه څه ګټه به وکړي کنه
نجیب صاحب داسې چلل چې تاسو ته خو خپل پته ده تاسو هم شاعري او کور والا هم شاعره کتاب هم چاپته نو د نورو عامو خلکو په مقابله کې تاسو په دې خبره ډیر زر پوهې دی شي چې دا شاعري چې دا یا داسې زونه دا خلک د نامې د پاره کې پیسې د پاره نه کوي خو بیا هم چې دا یوټیوب د لارې نه مونږ دا ورکه نو ګورو چې د یوټیوب نه کسه په بیک راځي نو ښه خبره ده دغه تمام نه یو دا تمام یو شته دی او نور چینل والا دي کاغی سره زما سره پیسې لګيږي بیا باغ ګورو نو دا یو ذریعہ شته نور خو ایس خبره نشته
ظفر خان صاحب په یوټیوب خو دا سندره تاسو خبره کړله چرته د کوم تلویزیون د لارې به هم خبرول غواړي کنه
جی دا سي چللی دا خو ما هم په یوټیوب باندې خبره ظفر خان ظفر افیشل او لکه زما سوچ کې دا خبره شته چې لکه ک چینل والا زموږ لکه هم سر ډیمانډ یو څه خبره وي نو هغه پورا کول شي نو ورته ویلکم کو هغه ته پاره وم کو بل نجیب صاحب تاسو ته پته ده چې ما سره چې شیو شاعر په خپل ژوند کې سونه شاعري کوي د مشوال نه والا تر مرګ پورې نو دونه ما په خپل ژوند کې د لسو شاعرانو قدرې کار کړي دي او ما سره دونه پروجیکټونه موجود دي صرف د سپانسر انتظار دی که داسې خخه ادارې را مخ کې شوې ګورنمنت رال کلچر ډپارټمنټ نور 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 ملکونو نه خه داسې خلک چې ګوډ نیم واړي او هغه وایي چې زما نوم باندې دی داسې زراشي نو زه پکې هغه ته ویلکم کوم او هغه ته پاره زه کولی شم او بلکې زه خو چې سونه مې اوس کړي دي نو څه څه پروجیکټس ما سره دي نو دونه زه که ژوندې وم ان شاء الله نو دونه نور هم زه لیکل کولی شم او زمون کوشش په وی چې خلکو ته مونږ دا سیزونه پریدو چې هغه نایاب وي او زما چې دا کم مو کلاره پرې دی لار نو زما ته یقین دی چې په ډوله سو کوډی نو مونږ چې لار پرې دی لار که خیرات کیږي یک دین وي بل لار پرې دی لار که په واده کې څه قهر کوي کې وایي لاره پرېږدي لاره حد ایون چې تر تر جنازې کې به هم خلک وایي لاره پرېږدي لاره.
ظفر خان صاحب وړاندې څه خیال لرئ؟ بله سندره به وایې که وایې نو هغه به هم رپ سندره وي که عامه سندره چې وي فوک غزل یا سروکي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې سنجیده شاعري کوله، تاسو به مبارکي اجلاس لره دی کلندر صاحب زموږ استاد، نو هلته به مورېده چې ما سنجیده شاعري هم کوله، ما نظم ویلې وو، ما ته قلم ویلې وو، ما افسانه هم لیکلې وه. نو بیا زه مزاح ته راوړېدم چې یاره خلک خفه دي چې دا خوشحاله شي، نو هغه هم کامیابۍ سره لاړو. بیا ما یو نوی ایجاد راغوستو د هایکو چې په سنجیده انداز کې خلکو نه قبلوله، او په مزاحیه کې هغه زه په ټوله دنیا کې بانی شوم. نو زه کوشش زما دا دی چې زه نوی نوی صنفونه روباسم.
او آخري تپوس په می دا وی چې د خلکو نه څه غوښتنه لرئ؟ تاسو خو ورسره مینه وکړه، دا سندره مو ورته خپره کړله په ویډیو په آډیو باندې، دوی ته خوندونه واخیسته، د دوی نه اوس ستا غوښتنه څه ده، څه ورته ویل لرئ؟
او دا خبره په اخیره کې کوم چې زه ټول زما ټولو مینهوالو ته خواست دی چې یوټیوب کې دا ما لوډ کړی ده، ظفر خان ظفر آفیشیل ورکی، او دا تاسو شیر کوي، سبسکرایب کوي، او لایک هم کوي، او بلکې پوسټ یې کوي فیسبوک ته، ټیک کوي، نو چې دا ټول دنیا وګوري او ورسی زما د کاوش خلکو ته. ما ته کړه دې ښه ریسپانس رالو، ما ته پته ولګېده چې دا په لکونو کروڑونو خلک ګوري او خوښه یې کا، نو زه به بل شی ډېر په مینه باندې تیار کړم، یعنی بیا به دا نه کوم، بیا به بل اړخته وړم. ما ته خو ټولې لارې کولو دي، ملنګ ته یو در بند سل ورته کولو، نو زه به هغه کوم.
جیب کې پیسې نه لري، هسي خوشي تشي وي، خار کې پیسې کار نه وي، او خار ته برا خوشي وي، ډرایوینګ ورله نه ورځي، خو ته خبر چې څه وي، دی خلکو د لاسو د دنیا د ناکلاره لاره پرې دی، لاره پرې دی، لاره پرې دی، لاره لاره پرې دی.
لام دې سره د مشال رډوی مجلې دا غنه تھړو، بل اونۍ با د نور او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم. ترغه د لوی خدای پامان.
خلق په خرد سنگ زید، خلق وکارونه وی، د چا سره مریض نو وی، د چا و تاریخونه وی، د ناوې میک اپونم دومره وخت شي بیکارا. لارا پریدی، لارا پریدی، لارا پریدی، لارا لارا پریدی، لارا وختو نزای شو زمونګه پرشونو کی، هر وغه رازلی وکلی جونو دفترونو کی، دینه خدا خدا چې بس کینو پکورونو کی، اته بجې راوته ما اوس 12:30، لا پری دی، لا 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 دا غاړې غلط لاس باندې راغله دې، ټول ډری فقط د لاس دلته ودری دلې دې، قانون د د پلار دې چې د لاس کې اخیستلې دې، نو راشه اس پېما ما پرچا ورک بمبارا، لاره پېدی، لاره پېدی، لاره پېدی، لاره
نه کوم یاری کوم